دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د آزادۍ رادیوي مجلې خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو وکسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنی قومندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمیاو نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسپانیا صدر اعظم د بسک بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه وکسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورن کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه، د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فرا ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فرا ښار په درېمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهری په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارک په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالی اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالی اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 60 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلې لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګار ځوانانو ته کار زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان د خوشي هسی تبلیغ او تشه خبری دی. راخوی زیاته کړه ای ټی ای ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همداراز زیادونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به د ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به یې قانوني معافیت ورنه کړل شي. د بسک بلتون پالو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې چې په آنلاین خبرونه کې خپور شوې ویلي چې خپل ټول تشکیلات منحل کړي او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د خپلواک هیواد د جوړولو دایې ته د پای ټکی په پام کې د شدا ډله د خپلو تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسې کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاروونکو ته څخه وخت چې سمدستي خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاروونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاروونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې او ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولې. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکونکی او یو پولیس افسر وواژه. د روان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال ډانیل دانیال دی او د روان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وي او غوښتل یې چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف رامنځته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبت مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویان د ازادۍ راډیو ته ویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم وغځول شي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غنی او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت ما ولسمشر او دولتي چارواکي نیوغلل د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود د 50 کسانو ته چې دوی پخوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو، دوی ته تذکرې تیارې چاپې شوي وو او دوی ته وویشل شوې. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکو. وروسته له شپږ میاشتو بیا موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کیږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه درامینځته شوی. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شاملېدای، خو تمه ده چې وکیلان د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمي شکل خو د باستانو د پایټ کې کودل شوی دا رسمي منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه به پاجندا کې راشي. خو صرف په هغه امتیازي وخت کې چې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي، پاری کې بعضی وکیلان کې دیشي چې موافق نظر اظهار کوي او بعضی وکیلان کې دیشي چې مخالف نظر اظهار کوي. خو زمونږ د هيئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده، دا باید د ځان سره مخامخ نشي.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومټریک چارې تیر کال په سلوغي میاشت کې پیل کړې. د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومټریک پروسه بشپړه کړې ده. په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت، قوم او دین هم لیکل شوی دی. زینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو په کابل کې پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د څو تنو وژل شوو خبریالانو د فاتحې مراسم هم په کابل او هم په ځینو سیمو کې اخیستل کېدل. د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پرون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبري اعلان راټول شول، غونډې وکړې او خپلې ستونزې شریکې کړې. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یو وینا کې وویل چې که غواړو له تروریستانو نه د وروستیو بریدونو غچ واخلو، باید د مطبوعاتو ازادي تضمین شي. په اړه یې خان محمد سیند رپورټ راکوي.
افغان چارواکي د مې په درېمه یا د مطبوعاتو په نړیواله ورځ په یوې غونډه کې د رسنیو پر وضعیت او د خبریالانو پر وژلو اندېښنې ښیي او ټینګار کوي چې له تروریستانو نه د غچ اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب د کمیټې رئیس هم دی، د پنجشنبې په ورځې د مۍ په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د خبریالانو وژلو ته اشاره وکړه او وویل د خبریالانو د امنیت، خوندیتوب او ملاتړ ته به کارونه ترسره کړي.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد.
په راتلونکو ورځو کې به د کمیټې په لومړۍ ناسته کې وارسو چې د امنیت او خوندیتوب لپاره ښې لارې څنګه ولټوو، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ له نوي قانون سره سم غوره لارې ولټوو. د دغه قانون تصویب د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یوه بنیادي لاره ده. که موږ یو د بل په مرسته وتوانیږو چې دغه قانون په سمه توګه پلی کړو، په افغانستان کې به اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په لاره کې یو ژور بدلون رامنځته شي.
خاغلی دانش وویل په خبریالانو د وسلوالو مخالفینو حمله یو پلان شوی کار و، ځکه د ده په خبره مخالفین د رسنیو له کار او فعالیت او په هیواد کې لاغیز و ژوره ویره لري. خاغلی دانش ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته د بیان ازادي بنیادي شوی او هیڅوک ترې دغه لاسته راوړنه نشي اخیستلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې یولس خبریالان وژل شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شش درک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د نهو خبریالانو په ګډون ګڼ ملکي کسان وژل شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرې یوې نیمې لسیزه کې سباندې اتیا خبریالان وژل شوي دي. د مطبوعاتو د ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یوناما استازی رینو دیتل افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد وباله.
The United Nations recognizes that Afghanistan is one of the most dangerous.
ملګرو ملتونو دا تشخیص کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. موږ د خبریالانو په خوندیتوب او د مجازاتو په نه معافیت ټینګار کوو، ځکه دا د ډیموکراسۍ اصل دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم د یونوما په څیر افغانستان د رسنیو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو وژنه د وسلوالو طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان پورې تړلې ګڼي او وایي چې د خبریالانو او رسنیو د نامشروع ګڼلو په تړاو د داعش او طالبانو ژبه یوه ده. د تاکید وکړ چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره باید جدي تدابیر ونیول شي.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مسئول.
یو لر جدی او عملی تدابیر د خوندیتوب د ګډ کمیټې لخوا نیول شوی دی. هله د روسیې حمله او د دښمن د تکتیکونو بدلولو ته په کتو بیا وکتل شي او وکړی شو جدی او عملی تدابیر ونسو. کله چې دغه تدابیر نیول کیږي باید عملی کولو ته یې زیاته هڅه وشي.
د وویل تیر کال شاوخوا شل خبریالان وژل شوي وو او که خوندیتوب ته تدابیر جدي نشي دغه وژل به نور هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل کلنی وروستي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه ښودلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه او رپورټونه پیدا کړي او واوري او زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ ګونیس پروګرامونه، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ولولئ. دا ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د شمن سره سم د ازادي رادیوي مجلې تر ورسېدو په مخړې د ازادي رادیوي مجلې ته
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنې جایزې په اړه راپور برابر کړي.
په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت له خوا دي، د فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو
نارتیا و چې شباړه وشي که سهم چې شباړه وشوه په دې ورستیو کې د شباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غیګو
دا کړل سره نه چې ګرد مخې خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېر په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مورې خانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالي ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو. دلته کې جړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه 13 پیښې شوې دي چې د 2018 کال د همدې په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 10 پیښې ثبت شوې دي چې د 2018 کال د همدې مودې په نسبت په 50% زیاتوالی ښیي. د څرګندونو له مخې نامنۍ د خبریالانو د دوسیو نڅیړنه د ډار اچونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو له خوا د خبریالانو وهل او ډبول د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي له عواملو څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونو د 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 مواردو په ثبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تاوتریخوالي زیات شمیر لري. د مې د میاشتې درېمه نیټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کیږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر پوهان محمد رسول باوري وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته چې په کې د ازادۍ رادیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنځشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله نانزی په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شو.
په کابل کې د کتاب د نړیوالې ورځې او د 1990 کال د زری کړکې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړکې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې. د ویل وکاله کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې وروسته به هم دا لړۍ دوام ولري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ د کتاب د ودې لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار دی چې موږ د زری کړکې جایزه ورکوو.
د زری کړکې اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوي. په دې کتابونو کې راڅڅېدلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورۍ ګیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله زهیر اثر او باور د معصومې غرنۍ اثر و. د زری کړکې اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومې غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه، داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان غدیر ضعیف کس هم کولای شي چې نور سره مرسته وکړي.
د زری کړکې اکاډمي یو بلغړی طاهر زلن د عصمت الله زهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومېږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعری کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورۍ ګیسو او د نظیف تکل د راڅڅېدلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکې اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یوه هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه وه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیره مننه محبوب صاحب. لومړی سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وه چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یو ستونزه چې په ځان کې پاتې شول، هر نوې کار چې کله پایلېږي په نومړي سار کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي، دکتورا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیات څخه وي یا له فارسي ادبیات څخه وي یا له پښتو ادبیات څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې مونږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لل سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، پژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې پیدا ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم وي. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم داسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي، داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان لري؟
محبوب صاحب، یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیره شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي، د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر له مخې په ټولنه ځان پیژندلی. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب، د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې له اول نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه، دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو.
کچیر تا آرا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي، عاطفه ور سره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعری وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی، تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونلولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هماغه وخت به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال دی او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دغه کیسې ډېرې وي کنه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده، او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یوه تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یوه پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چودنه وشوه، بیا دا اوس هغه وشوه کنه؟ یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راغلي، درویش دورانه دم دغسې، او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یې ما نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې ده هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه، دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي، فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا هغه لیکي؟
دیتا شاعر فکر نہ کئی چیز سوائے ما بلکہ شیر راضی کا نا کل چی آمد بھی کا نا دا آمد کیفیت دا سی وی صابرہ لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخیم چې هتا د بی خودی ته ورته احساس کی هغه نه پوی چې څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته به کولای شي چې کم ما یو زیاتای پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت هم سوچ کوي فکر کوي نو دا سی چی شی بیا ډیر سخت ده چې هغه د شیر وزن د شیر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعری بیا مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه د کوم فرمول له مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه کنه خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي په کې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وی چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسا ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لن فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا کنور درته ووایم
د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي. وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هیچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکتر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي. ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نور زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم مې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافرۍ خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي. یادیږي به مې، څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دود نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. د خوخکاره د چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی.
څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږیدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکو یې په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شومه او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکه. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بی اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونو اور وکړې، لمبې وکړې، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه. مورې ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا، ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا، او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شومه، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شومه، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، چې
دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات خدایا ما خپل ترکړه غرور پزړه کی ما تخدایا تخدایا ما خپل تورکړه ورور پزړه کې ما تخدایا